السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي جګړه د ښکېلو ډالو ترمنځ بې باوري نور هم زیاتوي. نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده. معلمان وایي دولت یې د ژوند ښوالي ته بنسټیز کار نه دی کړی. ډاکترانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چې راپورونو ته وار ور کړو. په موکړی خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی وایي دغلته له سولې وروسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته شخړه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبري اژانس بیگانه وخت په خپل ټوئیټر پاڼه تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني سره وګوري. اژانس زیاته کړي چې شیخ تميم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او دغه اړیکو په پراختیا خبري وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټوئیټر کلی چې ولسمشر بالا کوربا چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوه حال څو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربا ده او اوس وخت په کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې هم روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستان بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
خاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډېره مهمه ده. نن دوشنبه د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخامخ کړی. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت یې د ژوند ښوالي ته ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انا لیسې ښوونکي ملالۍ صافی عمر په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلي راپور درته لرو. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو بې مفهومه ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو وویل چې د دغې سیمې پر مرکز سټیپاناکرت او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلې دي. یک شنبه د پوځ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه وژل شوي کسان پخوا په هدفي وژنو د خلکو تښتولو او نورو یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې ښکېل وو. پوځ تایید کړی چې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی. اخوا په میرالي سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی. د اکتوبر د دویمې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دوو مهم وسلوالو د وجلو ادعا وکړه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سکل تر اوسه 23 کسان وژل شوي. او په بلاروس کې یو وار بیا لسګونه زره کسان مظاهرې ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅېږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له 26 کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکستا راپور ورکړی چې یکشنبه د منسک په مظاهرو کې له 1 لک زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار اخیستی. باندې لس زره کسان د پولیسو لخوا په دې 8 اونیو کې بندیان شوي او یو شمیر نور هم د زور زیاتی له امله ټپیان شوي. مخالفین او مظاهرچیان وایي چې الکساندر لوکاشینکو په درغلیو د اگست 9 ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړی. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوها کې له دریو اونیو د سولې خبرې روانې دي خو د سولې خندونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازي غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوه کوي.
نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان معلمان وایي ژوند یې له مالي پلوه ډاډه نه دی. نورستان کې ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی دی.
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو. مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تصمیم ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بې باورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوهې وروسته تاجکستان ته تللی و ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي مانع څه ده داسې وویل.
یک مانع بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواوو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي که نه. موږ د جنګ د تاوتریخوالي د کمېدو په لوي یو او په دوحه کې چې مو کوم بحثونه درلودل طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنګ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بېلابېلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. د کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 14 ملکیان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکیانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبرو لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشل مسلو چې مطرح سوي په اطلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقرې لاندې دي بشپړې سوي. مشتبن هیله من یو چې پرمختګ وسي او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسي
تکمیل شوه و باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوی د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دي کتلي. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دي واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنگ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی نور هم د دولت او طالبانو ترمنځ د بے باورۍ فضا زیاتوي. د تاوتریخوالی تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار کې وه. دغه تا وړم ورس په غنیخیلو ولسوالۍ کې د موټر بم یوې چاودنې شپاړس ملکیان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لوری په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او واک ته نشي رسیدلی. دغه څرګندونې په غنیخیلو ولسوالۍ کې د وړمې ورځې موټر بام چاودنې په غبرګون کې شوي چې جزئیات یې د سهارګل امیرزی په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او که افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالبه په الله قسم دی که ځان ته تم بچیو کې، او که ډاکټر غنی ووایي او عبدالله ووایي چې زه یې کوم ته یې ځان ته نشي کولی، زه د دوی نه هیڅ تمه نه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځی او بیا به د لیډرۍ دعوه کوئ دواړه جناو ته.
هاخوا په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیازولي مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړه. وویل چې څو چې خلک د جنګي ډلو پر وړاندې یو موټی نه شي، د غمیزې به دوام ولري.
دیکھے طالب هم دینه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي، باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو، یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لارې اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې ده چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنه وشو چې په پیله کې د ښوونځیو زده کوونکو په ګډون شپاړس تنه ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره پوهژل شوو کې څلور ماشومان او یوه میرمنه هم شامل دي. بلخوا د دغې پیښې عیني شاهدان او د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زوروره وه چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه کېنولي چې له امله یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاري عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ شل دوهویشت دېرش کال عمر دی، نو موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلی. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورونو د چتونو د خاطره چې سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیله دی او وایي چې هر کال یې عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کېنول کېږي چې باید نور دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقعې کې چې کوم دی، ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه یې د پنځو نه تر اوو کالو پورې وو. یعنې دا یو غټ درد دی زموږ د عزیزانو دپاره چې دغه یې نه یوه داسې پیښه پروسه کال په دغې وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سول او د دغې په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو پنځه ورځې بعد هماغه زلمي خپل ژوند د لاسه ورکړي.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا نومول شوې، خو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. افغانستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له کورونا وبا سره هم مخ دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې له ښوونکو سره یې تر یو حده خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته.
د خوونکو نړیواله ورځ د کرونا وبا تر سیوري لاندې د دې ورځې مانځل که څه هم په تیرو کلونو کې خوونکو ته نسبي خوښي وربخله، خو سږ کال د لسګونو زده کوونکو ترمنځ د دوی حضور ښایي د دغې وبا د انتقال له ویرې ډېر خوښوونکی ونه اوسي. د کابل ښار د نازو انا د هلکانو د ښوونځي ښوونکی علي محمد الکوزی چې نږدې 6 کاله عمر لري، ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کرونا وایرس د مرګونو څپو ګواښته، خو د وطن د ماشومانو راتلونکی یې ورته مهمه دی.
دام په نظر کې ویلي چې دا مرض خو لا ختم نه ده، جریان لري، دې مرض جریان سره سره موږ هم خپل آمادګي نیسو ورته. کرونا موږ جدي نیولې ده، دا هم وظیفه ده که موږ خدمتونکو البته دا ټول وطن زموږ ده، دا جامعه زموږ ده، دا خلک موږ ټول سره یو یو.
که څه هم کرونا وایروس په افغانستان کې لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي، خو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي تر دې دمه کووید-19 ناروغي کوم ښوونکی نه دی وژلی. دا د افغانستان د ښوونې او روزنې سکتور ته ښه خبر دی، خو یو شمېر ښوونکي وایي کرونا که نه دی وژلی ناسم اقتصاد وژلی، او د حکومت لخوا دوی ته د امتیاز د لوړېدو او سرپنا د ورکړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي. ملالۍ صافی عمر د نازو انا د هلکانو په ښوونځي کې ښوونکې ده. خاوند یې مړ دی، د 3 ماشومانو سرپرستي ورلغاړې ده. ملالۍ په ونه دنګه، خو د روزګار سختۍ یې د مخ له ګونځو له ورایه ښکاري. دا چې هر میاشت 16,000 افغانۍ اخلي، د ژوند ورځنۍ چارې یې څومره له سختیو ډکې دي.
هغه څوک چې کور ونه لري، هغه څوک چې په سر خاوند ونه لري، ماشومان ونه لري، آیا د کفایت کوي په زنننی شرایط کې د 10,000 روپۍ یا د 10,000 روپۍ د معلم معاش د 6,000 روپۍ نه شروع دی، آیا کفایت کوي د دغه هېڅ وجه نه کوي؟ نور ځایونه کې زه فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورکول کېږي، اما په افغانستان کې بدبختري نه معلم دی.
دا یوازې ملالۍ نه ده چې دا شکایت کوي، بلکې د پلازمېنې کابل په شمول په ټول افغانستان کې وضعیت هم دا شاندی، او ښوونکو په وار وار په دې اړه اعتراضي غونډې او لاریونونه هم کړي دي. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار د مرکزي ښوونځي له پیر محمد نه به هم واورو.
مون سرپنا نه لرو، ډیر وخت کېږي چې مونږ د سرپنا په مورد غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د معاش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي په تیرو 10 کلونو کې څه کم 1,00,000 ښوونکو باندې څه د پاسه 48,000 جریبه ځمکه ویشل شوې ده. د دې وزارت ویاند نوریان اسحت د ښوونکو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې مني، خو وایي د بودیجوي ستونزو له امله دوی نشي کولای د ښوونکو په معاشونو کې لوړوالی راولي. خو په وینا یې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون او مالی وزارت په ګډه کار کوي سو د ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
د ټول ملکي خدماتو کارکوونکو د معاشاتو د سیاستوالو لپاره یو پالیسي ده، دا د حکومت پالیسي ده چې د دې پرسر باندې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او همدارنګه مالی وزارت کار کوي. کله چې د هغوی کارونه
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 2,500,000 ښوونکي تدریس کوي چې له دې شمېر 80,000 ښځې دي. افغاني ټولنې کې که څه هم ښوونکو ته درناوی ډېر دی، خو په ښوونځیو کې د تدریس لپاره کم امکانات او په لازمه اندازه د ماشونو او نور امتیازاتو نه ورکړه هغه څه دي چې ښوونکو ته یې دا سپېڅلی مسلک ستونزمن کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږه آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. د خبرونې دویمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه درته لرو چې یو د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام دی چې دویم پروګرام دی، او تر هغه مخکې درته د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. اوس هم 8:19 دي. اوس ورځو لویدیځو مطبوعاتو ته. دا چې دغه مطبوعات د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، صالح محمد صالح ته واک چي.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د شوزو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالي لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایرس د شوزو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینهو پرتله خورا کمې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته سوو کسانو له ډلې 3.5 او په دې وایرس د مړو له ډلې 8.5 فیصده نارینه دي. خو د ورسپاڼې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته سوو له ډلې 70 فیصده او په دې وایرس د مړو له ډلې 40 فیصده نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز ورسپاڼې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلای. د روغتیا پخوانی وزیر سریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځنګړي پروګرام مشري کوي ویلي شزی هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خندونو سره مخامخې دي. میرمن دلیل ورسپاڼې ته ویلي شزی چې کله روغتون ته ځي باید یو څوک ملتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینه وو لخوا کیږي چې یا میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډېره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 10% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډے په خپل پرونی غنې کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغه سفر لیکنه خبره کړې ده چې په پام کې ده سبا سیشنبه پیل شي. د ورځپاڼې په حواله د به هندوستان ته د مصالحې عالی شورا د مشر په توګه د ښاغلي عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډے ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالی شورا مشر به بین الافغانی مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورسپاڼې د ټیکې ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش په اړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی وو او ویلي وو چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه وو.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکو د خپلو تنخواو او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله پرون یکشنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي 4 میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکول شوي او تر هغو پورې به کاربندیز ته دوام ورکړي چې معاشونه یې ورنه کول شي. په دې اړه پام وکړئ د سیمې نه د روهلا انوري راپور ته.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکو به په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي خو بیا هم ورته په وخت معاشونه او ورسره منل شوي نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. بالاخره مجبور دي شلو دته شلو چې یو نهایي اقدام په حیث چې موږ تسلیم د ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو. دا خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې زموږ غږ ورسیږي تر څو چې زموږ حقوق یاد نه شي او دا خپل اعتصاب ته دوام ورکړو.
له دواب وانت ویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي راډیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالی د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
سلور میا کیږي چې موږ ته احید موسسه او د ماچ نه راغی او ورسره آی پی ډی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شین مکمل نشته. تل کیسه د موږ مشکل سره مخ یو. مریضانو ته دوا نه لرو. نن درې مریضانو ما باندې وار کړی دا ځان مر نه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین موږ دغه نه لرو. داخلي شفاخانه کې پرستامون نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو باید د کلینیکونو بندېدو سره غنو ستونزو سره مخ شوي دي. د دواب ولسوالی قومی مشر حاجی میراجان
دغه دوا نشته. د ډاکټرانو تنخواه نشته. امبولانس تل نشته. ټول نو څنګه کلینیکونه ترسېږي.
د نورستان حکومتي مسولین هم منی چی صحیح کارکونکو ته له تیرو 4 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. نو ډاکټرانو د یک شنبه پورز خپل کارونه بند کړي دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل
په دې بخش کې محلي اداره په کرات او مارات صحت عامه وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی دی. متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی دی چې دا موضوع هو به هو په ډیټیلس او په جزئیاتو سره د خپل لارې شورای امنیت ته انتقالوو تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه له لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونیول شي تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په کې 243 تنه صحي کارکونکي دندې لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پرون د کورونا ویروس د زیانونو په اړه یو راپور خپور کړ. دوی وایي چې کووید 19 ناروغي له امله په سلو کې څه باندې اویا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د راپور په باور د کورونا خپرې شوې وبا په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه هم په سلو کې 18 زیاته کړې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان لپاره د دغه ادارې استازي د راپور لخبرې دورسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځېدو لپاره اړینه ده چې د خپلو عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبدالله الدرداری وایي چې د کووید 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 18 سلنه لوړه کړې ده.
امپاکټ اف کووید 19 اون اس ڈی جیز ان افغانستان.
د افغانستان تلپاتې پرختی اهداف باندې د کووید 19 اغیز ډیر منفي و. د بیلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسئ نو له کووید 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچه 18.15 سلنه زیاته شوې چې ولګې هم 0.15 سلنه زیاته کړې ده.
ښاغلی الدرداری زیاتوي چې د دغه وضعیت د جبران لپاره لازمه ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، د صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجه زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیت راووځي. د افغانستان د مالی وزارت مانی چې د کووید 19 ناروغي له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خواله دی او د خپل خلکو سره کومک دی او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق در چوي دي نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولې دم غړې د دین زیات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکوز منګه فکر دا دی چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9209 کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې له عمله 1412 تنه مړه شوی او د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتون څخه وتلی شي. ترامپ چې په کورونا ویروس اخته شوی د اکتوبر له 2 واشنگټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی. ډونالډ ترامپ له روغتونه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ژر بستون شي او خپل کار به مخته بوزي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالډ ترامپ صحي وضع ښه بولي. ترامپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی خو ډاکتران وایي د استروئیدونو په مټ تداوي کیږي. ډاکتران د 24 کلن ترامپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه روغتونه وتلی شي. د والټر ریډ ملي پوځي روغتون یو ډاکتر شاندولي خبرلانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کیږي، د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علایم یې ثابته او د قناعت وړ دي. ترامپ د اکتوبر له 2 په والټر رید روغتون کې ده. ترامپ له همدې روغتون په یو 4 دقیقې پیغام کې ویلی و چې وضعیت ښه دی او هیله مند دی ژر خپلو کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي.
راستون بشم، فکر کوم ژر به راستون شم. منتظر یم لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی و بشپړی هم کړو.
ټرمپ ویل راتلونکي څو ورځې به اصلي امتحان وي. سپینې ماڼۍ ویلي ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز له خپلې ځانګړې خونې کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سمباله ده او کولی شي د جمهوري ریاست ټولې چارې مخته یوسي. د ټرمپ یو دمی ناروغۍ د هغه کمپاین ته یوه ضربه بلل کیږي او له دې چې ناروغۍ ته یې ډیر اهمیت نه دی ورکړی د ګڼو رسنیو او خلکو پام یې وراړولی. د ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکار ده څو واره سفر کړی و. هوب هیکس هم په کرونا اخته ده. کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای ډیر خلک مړ کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې 210,000 کسان مړه شوي دي.
اته نیمې بجې شوې. اوس هم په موږ کړی لانډو خبرونو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوه ته زی د قطر دولتي خبری اژانس بیگانه وخت په خپل ټویټر کې تایید کړ چې ښاغلی غنی به نن دوشنبه هلته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو ولمانځله خو ښوونکي شکایت کوي چې د ژوند د ښهوالي لپاره یې بنسټیز کار نه دی شوی. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال مخالفان وژلي او په بلاروس کې یو وار بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. اوس هم راځو ستاسو یو شمیر پیغامونو ته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د مرجی ولسوالۍ نه لیکلي وای د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پر ولسی وګړو برید سخت خوشنۍ کړیم. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي وای د سولې وروستۍ خبره یا د غروانی خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. د افغان حکومت او طالبانو څخه هیله کوم چې د دې فرصت نه ښه ګټه واخلي او تیرې تجربې تکرار نه کړي. شجاع الدین له نهرین نه لیکلي وای کرونا باید جدي وګڼو ځکه چې بیا یې پېښې زیاتې شوې دي. بل اوریدونکي اسمت الله افغانیار بیا لیکلي وایي هلمند دوهې ته د اشرف غنی سفر د سولې لپاره ښه ګام دی او د سولې لپاره باید په هیواد کې دننه هم کار وشي. محمد قاسم زواک بیا لیکلي وایي د ننګرهار خونړی برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و. جان محمد حمیدی د هلمند له ناوین لیکلي وای مسلمانان باید د زړه له خلاصه دعا وکړي چې زموږ هیواد ته سوله راشي. خدای داد مظلومیار لیکلي دی وای د تېرې شپې راهیسې سخته جګړه روانه ده په هلمند کې او طالبان راغلي دي. د سیمې نوم نه دی یاد کړی. بل اوریدونکي امیر خان ایوبی له لشکرګاه نه لیکلي وای د مختار د سیمې څخه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې شروع شوي دي جنگ تر پخوا زیات شوی دی. ګل محمد مدثر لیکلي دی وای د افغانستان افغانان په خپل منظر او سوله په خپل راوستلی شي بل هیڅوک ورته سوله نشي راوستلی. د دې سره ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته ورځو. اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې یو فارغ التحصیل پرویز ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال له دغه مؤسسې نه فارغ شوی، خو د نتایجو د نه تطبیق له امله یې د فراغت اسناد ځنډیدلي دي او د فراغت د اسنادو نه لرلو له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. لومړی به د پرویز او ورپسې به د ښاغلي سمدیار خبرې واورئ. اوس به ښاغلی پرویز خپل ستونزه په خپله ووایي.
استقامت د پوهنتون یو محصل یم چې په 1391 کال کې فارغ شلم.
د پروګرام په سر کې مو معرفي کړئ، ستونزه ووایئ چې ستونزه څه ده.
ستونزه دغه ده چې مونوګرافونه مونږ دفاع کړي دي او خپل حساب هم ورسره خلاص کړی دی، نو زمونږ نتایج ډېر وزنده اوسېدل په تحصیلات عالي کې چې صبر مه چې څه کومه ستونزه ده، چې نتایجو کې کومه ستونزه رامنځته کېږي او که د دوی غفلت دی نه پوهېږم. نو دوی خو وایي چې زمونږ کار نه دی، هلته نه تطبیقېږي، که مشکل چې پکې بېرته مسترد کېږي او دغه کې دغه د ځنډ رامنځته شي.
اوس ستاسو ستونزه د فراغت د اسنادو ده؟
نه، اسنادونه خو به وروسته راځي، دغه د نتایجو تطبیق کې لږ ځنډ راغی، زمونږ مشکل دغه نه نه. زمونږ د هغه زمونږ اصلي ستونزه دغه ده چې نتایج د پانتون تحصیلات علی ته صبر ما نه پیږو چې وړي نه او کالته تطبیق پروسه کې ستونزه منځته کېږي. دغه کې مشکل دی، زمونږ نور مشکل نه دی. او خل وظیفې اخلي د لکان چې څوک فارغ شوي دي چې هلته کله د وظیفې ځای ته لاړ شي خپل نوملیکنه کوي، نو هلته هغې ته وایي چې مونږ ته اسناد راکوو، نو اسناد چې نتایج تطبیق نه شي اسناد نه ورکوي.
یعنی نتایج مو تر اوسه نه دي تطبیق شوي؟
او دغه مشکل دغه خبره ده.
د پوهنتون له چارواکو سره مو دغه ستونزه شریکه کړې، هغوی څه وایي؟
هو، مونږ پرون تللي وو خپله د سمدیار صاحب سره، مونږ یو ملګری وغږېده د حامد په نوم باندې، هغه ورسره وغږېده. هغه ویلي چې مونږ څو کاله نتایج ویوړل او د مشکل دغه کې دی چې هغه چا چې د امتحان په ورځ کې خپل نوم نه دی لیکلی یا یې نمره نه دی لیکلی، هغه نوم کې هلته د اساس سره چې کله یو ځای کې د اساس سره مطابق کې بیا د مطابق د اساس نه وي، همغې په خاطر یې بېرته مسترد کې وي. دغه کې مشکل دی.
تاسو څو کسان یې چې دغه ستونزې سره مخ یې؟
دغه څوک چې فارغ شوي دي دغه د ټولو نتایج پاتې دي. دغه ټول دغه دغه زمونږ د صنف نتایج دغه نه دي تطبیق شوي.
ته د دې مؤسسې په کوم پوهنځي کې او څومره تحصیل دې پکې کړی؟
د تعلیمات اسلامي پوهنځي کې وم، شریعت پوهنځي کې تعلیمات اسلامي برخه کې. او دوه کاله مې دلته اونه وي، وته نوي کال مې دلته اولې په نور دومدال علوم نه فارغ.
دا نتایج چې ستاسې تطبیق شوي نه دي، کوم ستونزو سره یې مخ کړی؟
دومره زمونږ دغه ده چې مونږ غواړو چې دا خپل اوسه پورې په وظیفه برحاله معلم یو، او غواړو چې دا خپل اسناد شپاړسم لیسانس معامله کړو د هغه په د ماش د جګوالي په خاطر. ستونزه فقط د هغه کې د تطبیق د نتایجو کې ده. رئیس صاحب هم وویل چې مونږ ډېر کوشش کوو، څو کرات هلته لاړلو، خو مونږ هغې سره وي تماسونه نیولي دي.
د فراغت اسناد د نتایجو تطبیق پورې اړه لري، او کله چې نتایج تطبیق شي بیا به د فراغت اسناد اخلي، همداسې ده؟
او زمونږ دغه مشکل دغه دی چې دغه نتایجو په تطبیقاتو کې لږ سرعت منځته راشي، او لږ مونږ خپل د اسنادو نظر معامله کړو، دې لپاره دغه د مکاتب بیا شروع شلل، بیا که دلته د مکاتب پرېږدو درسونه پاتې کېږي، او که خپل وظیفه پرېږدو دلته ماشم ټیټ دی، په دم ګزاره نه کېږي.
له دې مؤسسې نه کله فارغ شوی؟
مونږ په اته نوي کې فارغ شللو، په آخر د کال کې تقریبا دغه اووه اته میاشتې کېږي. دغه هلته قرنتین مخته راغی، د اصلي ستونزه دغه ځای کې ده، لکه د قرنتین هغه راغی، د قرنتین مسله شلله دغې په خاطر.
خسته ستونزه به د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوو. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. ښاغلی سمدیار، ستاسو له پوهنتون نه یو فارغ شوي پرویز د یو شمېر نورو محصلینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په اته نویم کال کې له دغه پوهنتون نه فارغ شوي، خو تر اوسه یې د نتایجو د نه تطبیق له امله د فراغت اسناد ځنډیدلي. دا موضوع څنګه ده او ستاسو لخوا د دغې ستونزې هوارۍ ته څه تدابیر نیول شوي؟
درنو محصلینو ته زه باید عرض وکړم چې د کورونا د راتګ سره طبیعی ده چې په ټولو اداراتو کې مشکلات پیدا شول، کارونه وزنډېدل او زمونږ مؤسسه یا د استقامت د لوړو زده کړو مؤسسه هم د دې نه په اصطلاح متضرره شوه یا په اصطلاح کارونه وزنډېدل. نو محصلینو ته زه اطمینان ورکوم چې دا دوه میاشتې کېږي مونږ جدي کار شروع کړی ده، وزارت کې هم مونږ سره همکاري کېږي. ان شاء الله تر پنځلسم د میزان پورې به د مشکل مونږ حل کړو. دوی هم یو ملامت په دې دي چې دومره زر باید عجله ونه لري، او ملامت په دې هم نه دي چې د بلې خوانه، ځکه دوی اکثره معلمین دي یا چېرته رسمي وظایف لري، د لسان سند چې څوک لري لږ معاش زیاتېږي، یا به چېرته نوی پوست پیدا کړی د کار لپاره به ځای پیدا کړی، هغه ته هم طبیعي ده چې اسناد ضرورت دي. مونږ د خپلو محصلینو مشکل درکوو او د هغو د حل دپاره هغه څه چې مونږ په توان کې لرو هېڅکله درېغ نه کوو او نه سپموو.
سمدی ارشب دغه ستونزه په نورو کلونو کې هم وو، که یوازې په وروستي کال کې پیښه شوه؟
او همدغه سمستر کې، همدغه سمستر کې، بس یوازې همدې سمستر کې.
د دې ځنډېدو هغه اصلي علت څه و؟
خو تاسو پوهیږئ چې پانتونونو کې، خصوصي پانتونونو کې چې کله قرنطین راغی ټول کارکوونکي زموږ رخصت شو، نو کار په موږ هم ډېر څه، او خپل په وزارت باندې هم دا مشکل ده. وزارت ته ځکه دا یو سلو ویشت پانتونه چې د ورځې شل سندونه ورته راولېږي، تاسو فکر وکوئ دا شل محصلین، دا چې یو سلو ویشت تاسو په شلو کې ظرف کې څومره فیصله، یو پورته رقم ده، دا یو پورته عدد ده. نو دا په درې میاشتو کې چې کار ځنډېدلی، اوس یو ځل کار هغه کېږي، شروع کېږي، طبیعي ده چې لږ خنډ او ځنډ په دې کې راځي، ولې مونږ خپل آخري تلاش کوو. انشاءالله دا مشکل به ډېر زر حل شي. تاسو کولی شئ زمونږ ټول ورونو ته اطمینان ورکړئ.
سمدی ارشب، ستاسو د څرګندونو په اساس باید ووایم چې دغه محصلین باید ډاډه وسي چې د میزان تر پنځلسمې به د دوی ستونزه حل شي.
بالکل سل په سل.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د استقامت د پوهنتون یو فارغ التحصیل پرویز ازادي راډیو ته ویلي و چې شاوخوا کال کېږي چې له دغه پوهنتون نه فارغ شوی، خو د فراغت اسناد اوس هم ترلاسه کړي نه دي. او د استقامت د پوهنتون رئیس ښاغلی عبدالعزیز سمدیار وویل چې دغه ستونزه به د میزان تر پنځلسمې نېټې پورې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وای کوم ورکه چې درلودي د ازادي راډیو د همدې خبرونې لاله هغه پیدا سوی دی او ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پښه کې سره وورو.
بله، السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو دا کاوي چې ورکو په نظرعلي مشهور و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو و. موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرعلي پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم لامشکا خون یم، د لغمال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه هم مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته در رسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولي دي او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي، دوی نشانې وایي، دوی وایي چې هغه خپل کور ورک شوی دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت څخه د اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خن نن زم بکار زواک دے دیشن من ولاد لواشیر ولسوالی څخه نه اړیکه نیول د دلتا پواشیر ولسوالی کې یو دوست یا د چا ورخصوی دوست نو دلتا د کوچان سره یو تام دی، نو د کوچان سره بس موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی، نو دلتا د غوسر خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کې په تنا باندې جک سره دی دراسته سوا غوته يم نسته. نو دای وای چې زما نوم محمد نعیم دی او څلور عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خود شي اکثر وخت نه لري وخت وخت داسې څلور اعصاب هم کار نه کوي. دای وای چې زما نوم محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لانا باندې دی، نو که هر مسلمان ورور د پاڼوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دپسې ګرځي نو زموږ د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره د 0-2-8-6-3-0-2 نازادی ریڈیو سے مننا چیز مستحی خامنا نسلی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود آزادی ریڈیو کارکون کردن کو سلام و علیکم کوم پدی علم شرط تو نام کران جوړ دو خوش خوشاله زخت محمد خادم می چاډی کیندل د دلمند ولایت ششته واشتیر ول سره خنی ولدا نو پیغام دا دمر پسې مې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 50 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزارا چې وي د خپل ځان باندې په کې فاصله کې د یرات ولې د شندن او سالي د دې خار د سمه تخ خپل ځان باندې په کې نو وسه ته څنګه تر سره شدل د پاسر کې دری جبه وای نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود ترازه کې راغی شندن د سمه تخ غزي او کدارې سمه تخ یعنی غواړي چې راځي کې نو د دې مسلمانانو اندر دې مهرباني لمه د زماره ټلیفون په دغه شمه راځي باندې کوم دي مش کوله چې هغه مو ته څنګه مو ورته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو تاسو چې ګوري کوته راځي دا چې نور کسان هم راغلي چې مو ورته شوډلې دي دا غو نه دي زماره ټلیفون شمه راځي 0-0 یو څلور 2-8 یو نه ټلیفون شمه راځي زل بیا هم تکراروم 0-0 یو څلور 2-8 یو نه سو سلام.
السلام علیکم. محمد رحمان والے اساسر بتاما سے سرکار پناما باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې دوی یو مستو په پګریس کو کوم کنداش کو تو اوس موږ سره ماغه خپل محمد او د اوښنا خدای د اساس زار چاري د پښتا ماته ځان وي سفر ور سره پسلو ستر نجیش څنګه.
السلام علیکم. زه رحمت الله تکلی ما د کندهار ولایت جری ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. قدرمنو مسلمانانو، دلته په کندهار ولایت جری ولسوالی کې موږ په کلي کې یو سپینسر اجانی دی چې په عمر د شپېتو یا اویاو کالو وي. خپل نوم غوټو شي، خپور نوم غنچو شي، فکر مثال لور ده، د ورور نوم سلطان شي، د فراه ولایت ده فرماله د سیمې استدون کې ځان وو چې هر څو صدا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو وکیل یا یو بل مسلمان صدا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړه کما څوم چې تر اړیا درڅلوي یو څلوي وڅلوي شپږڅلوي شماره یې دې دې تر اړیا درڅلوي یو څلوي
السلام علیکم. پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کې یم. د ورکسو اجزان خبرونه ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مې دا ډېر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیرجان دی. تیروس دی اکه نیکه دی. دوی وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی. نو که د هر چا یې ملګر یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي 0-2-8-6-3-0-2 یو ځل بیا دغه شمېره وایم 0-2-8
دو اویا اتس واتلس یو زل لا بیا هم وایم که د چا سره نه یې په یاد یو زل لا بیا وایم صفر و صفر و دوه و دوه اته یو اته و سلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما محمد مجید قرانی لایق ته پایډی کې مور سره ملګری دی. کله خپل نوم محمد شي، کله محمد الله شي، کله محمد آغا وای، اصحاب سم کار نه کی. د هر مسلمان ګور چې کړي دین او مور سره اړیکه ونیسي. سلام
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو نن زلبکار دعا کوي د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه. زما ماما د تقریبا 12 کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ګلان څخه ورک شوی دی. د کومې سیمې څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و. د هغه په دې څخه نادرکه شوی دی. 12 کلونه کېږي څه خپل کور څخه نه درک کوم دي. که چیرې و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بل مسلمان ورور ما څخه اوري، نو مهرباني دی وکړه چې دې پرداش مې رو باندې زنګ ووي. او کورنۍ ډېر زیات ورڅخه خپه ده، نو هیله ده چې خامخا کدی ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور تاسو باندې ما معلومات دي، نو ما ته دې زنګ ووي. زما د ټلیفون شماره ده 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
جلال آباد نه نغلط زمون لسی گوان نه یو کوچنی ورکش وای ده چې زمون له ترور دوی ده او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسی کوچنی ماشوم ده انی په نومې ده او تقریبا شپږ کال عمر بهش نه جامې پزان دي او یو خلی په سر ده نو کار چا پیدا کړی وی د مهرباني د مخې د کورنو بډې را خپه ده په دغه شمارو دې اړیکه ونیسي صفر واویا صفر نوي شپږ پنځوس اویا شمارې تیر بیا تکراروم صفر و صفر نه صفر و صفر.
السلام علیکم زه عمران سهار صاحب کنړ درته په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی د پلار نوم یې په تذکیره کې عزیزالله دی او اصلن یې د پلار نوم ګلالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات قول اردو ته تللی و خپله منطقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو مونږ ته په دیش میرا زنګ ووهي صفر شپږ اویا پنځوس اتاویا صفر صفر اووه او بله شمېره ده صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر اووه. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر اووه. په دغه شمېرې مونږ ته زنګ ووهي مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نډالي ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ولی دی. موږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام
السلام علیکم. زره بادغیس ولایت غرمشت ولسوالی د نبرخانی د کلی د تاثر په تماشم نور یو دوه ورک عجزان دي چې یو د جړګل په نامه ته یو د خالق دا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق دا د الاده زوی دی. یو دا شیر تور بخوندی هلک دی، یو هم دا شرکه مهلک دی چې عمرونه یې په پنځلس شپارس کلنۍ کې دي. د دغو په اړه که اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره اوسېږي یا د یو جرم یې کړی وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمارې دومره ته زنګ ووهو 0 8 9 2 2 2 0 2 2. بله شمېره ده 0 2 8 9 2 2 0.
بلی السلام علیکم. زه د کیم حج فرید د فرا د ولایت بلبلد ولسوالۍ د خدمتي د تلسای سره پلان کې ما زما یو ورځې په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی او د دولس میاشتې کېږي چې مدرکه سوی دي. تکشیر دې موږ آواز اوري عبد المسلم ورور د په اړه معلومات لري کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. ورور څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اته شپږ پر د ازادي راډیو څخه ډېر زیات مننه.
السلام علیکم. زما ورور دی چې نظرکه دی دا وکاره کېږي د کور وتلی دی سرکه نری معلوم سوی د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منادله د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې الولدی دی، د بل عبدالغني دی، د عبدالنلي زوی دی. کار څه په اړه معلومات لري که دا راځي مثال تماس نیسي؟ صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
وجه السلام علیکم. زه نظر احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسم مثال سره تماس شوم. ولې زما یو ورور دی مشوره په اشار دی، اصل نوم یې احمد دی، د کندهار ولایت د رنګ نه اسم رخصت وي. دا شپږ کال کېږي چې ورک دی. نو تاسې صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي او ما ته د په دغه شمېره زنګ راووي. صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه دوه ویشت تلیفون شوړی زر بیا صفر اویا اته څلوېښت
عزیزانو پروگرام ته دا پیغام ته ایکدم زما ورو چې د جانان په نامه نادرکه شوی ده درې کاله کېږي. هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دې په دېش میرا اړیکه را سره ونیسي. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت یو ځل شمېره بیا اعلانو. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت پلیز شمېره دې اړیکه راستول کر چا ته پته وي. پنځوس زر افغانۍ انعام هم لري. ازادي راډیو زنده.
سلامونه نیکلی ترامات ته ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته وایم الله پاک دې وکړي روغ جوړ خوښ او خوشاله وایاست. اسدالله مجاهد هم د هلمند ولایت څخه مخفرمن زما یو عملګری دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې مدارکه دی. نو هر څوک ده په هکله معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي. نوم یې عبدالصمد دی، د پلار نوم یې طالب اکا دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که هر څوک ده په هکله معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه اووه سوه دوه شپېته درې سوه درې یو ځل بیا شماره تکراروم. صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې. د خدای په امان.
السلام علیکم. مومن د هلمند ولایت خبرې کوم. زموږ د ولد محمد نامه احمد دی، د ګرش په ولسوالۍ کې ورک شوی دی. اووه میاشتې کېږي چې د زه حوال لري. نمبر رنگ ہوئی صفر السلام.
ہلو السلام علیکم. زم احمد دلمن ولایت سے خبر کوم. ما یو دو شورتی عارف خان میجی کمال دی دی امینہ کا ورار دیا د یلمن ولایت ته کجکی د ولسوالۍ دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی وو نو ولته جننا درکسته وی دی دا واته نش کی چې نظر کړی عارف خان عمر داسې پنځل شپږ کلو پر عمر دغه باندې په موسم دی پیرات ولایت ورکسوي د ارچا ته د معلومات چې د مهرباني د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ وو 0 اویا 3 اویا 4 اویا 5 اویا 6 اویا شماره یې بار بیا وایم 0 اویا 3 اویا 4 اویا 5 اویا 6 اویا سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم د علم ولایت د بشران له بشران اوسیدونکو چې موږ د کلی یو سړی دی چې کریم اکا نمیزی د شپږ کاله کې چې ورک دی چې هر ورځ په دغه کار وګور مال ۱۵۵۵۵۶۶۰ وسلام.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ک دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي.